د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسید، په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
موږ به د وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله چې کوم استادان دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشی ځنګل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن.
نوم عقلا ده وای هر جمعه به دینی بی کال را تبت دیزده کودی بیا پیلی دو پتا منشی بشماره. خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی که کسانو چه خدینه او نارینه و تای دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختنه کلونه کلونه کردی. اوست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکله. چه وایی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدکره. نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا سیل کن. رازی لدی سره نموگ دی جران دو خویند و میندو پر سترگو که وخ که خنده و واره بود.
پریمیگ دی چی والوزم، پریمیگ دی چی والوزم، زما وزاری ما تڑی.
نن امدا موضوع چی رو ملکی هم وکری. قدر من اردون کو ده طالبانو له دومجلی واکمنی سره سام لشپاگم طولگی سخه ده پورته طولگی و دینجونو زده کون کو پرمخ ده خوانزه و دروازی بنده شوی. ام دارنگا پا انتون تا هم دی دوی تک منه شو. افغان جونی وایی چه سکالی دریام کال دی چه دوی دزدکلو للوی نیمت سخه بی برخی دی که دی دوی پر مخوانزی او پا انتونونا پرانه نیستل شی فغزدکلی هم هیری گی چه مخکی کری وی. لبلی خواه دا وقت چه دوی لزدکلو لری پکور که تیره وی بی بیای جبران دل سخت نه بلکه ناشونی دی. دا یو لسم طولگی یواز دکوون که چه دی نوم لویل اسخ دردکوی وی سگنای جمعه هم خوانزی تا دی تگل پا چم توالی نیولی او هیله لری چه دزده کلاری ورته پرانیستل شی.
مکتب تا بورد کالی تکری اشیا مواخستلن دی منگ درسونه مکتبونه پنیمایی که پاتی دی زهیله لرمه تسا کل دی منگ مکتبونه اخلاسی.
دا یوازی زده کبون که نیدی چه دی خوانزه و بندی دلو لن ناهیلی سره مخ کلی دی، بلکه کورنه هم دا چه لونه درس نشی ویلی سخت خوشینی دی. محمد نادر دی داسی لور پلار دی چه پا خبره لوری لشپگم طولگی پا پورت طولگی که با دا چه اغا دی طالبانو لراتگ روز تا پا کور نستاده دای دیروخت زبری کی.
زما لور چه دا شپگم سنخ پا پورت طولگی که درس ویلی اغا هم مکتب تلا نده او سکل هم دا ترو سپوری حکومت فیصله نده کرده چه آیا دی شپگم سنف نا پورتا انجونو تا دا مکتب تسطلون اجازه ورکی که نورکی. مکتبون طول دی دغی فیصله تا منتظر دی او ستونزه هم داده چه اولسون خلق نړیوال ټولنه غوښتنه کوي چې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس لپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې لپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغېزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزدکړې سره سم شوې دی. زدکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې، په ګډای سره اورو.
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تر اتک د ټول هدف زدکړه او دا د علم نوم پېږ دی، د پوهې نوم پېږ دی، د حکمت نوم پېږ دی، هر څه نوم چې ور باندې ږدي یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده ده چې باید په هیال موجود باندې واوړي، په یوه رانه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبری موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند د یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړی که هغه ښځې چې زده کړې کړي له هغو سره چې نه دي کړي راته پرتله کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې کوي، له دې نه به دې پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بیولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډېره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګه وکړو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتي حق په توګه زده کړه وپېژني او د خپل دغه ذاتي حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري والدینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، له هغه وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهېږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکي موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بله موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و د تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتی خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګلمخې خور د ماله څنګه تیریږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یوه زناور بدلېږم نو دا جرم خو فردي سه ما وکړه، او زه به دې ځواب ورکوم که نه. ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی شم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې دیګه دي، یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان، نو دلته خبره دا ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته مونږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوچ دي، غاړه یې لوچې دي، پنډه یې لوچې دي، د اندام زیاتې برخې لوچې دي. خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا حمله ور وي. درحال چې اکثریت وګړي وم په نورو باورونو ولې زموږ د مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یو عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. فضا جوړه شوه. بل دا ده چې مونږ خویندې او میندې او لونې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټول دي زر جمع په تند، ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه اولې شېبې ته بیرته ګرځېدلی سو ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله چرته به څنګه ځي. هره شېبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، د خپل ژوند تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریکه کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرات وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم که خو لاس کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګا پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې د خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق یې دی، دې وګړو ډېر کړېدلي دي، ډېر ځورېدلي دي، چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو یو ښکلی تصویر. افضل دي شي به ممکن ده، د دې شي به شونه ده چې لږ زړه وو.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامات اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت به.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه به هیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
باغی وقت که منگا بکور که دیتا مجبورو شد چه پنزی جور کن. فقط یو سترانجون تختی کمک مونگ سرد ماسی و که جالبات که. زو ما را سران نوری مالی می نیوی. مونگ تول یو پنزی بکور که جور که.
اما غا یو چه موده استاسو درس ورکه انجونو تا چوم را گتاوار بوده درس؟
دیر زد گتاوار. ما غا جنبه چه مثلا هیچ مکتب پی نویله. ما اتا دی ورده لرلی لکه اتش
اوس بیا هماغه سي وضعیت سره مخ سوي یو، بیا نجونې په کور ناستې دي. هغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایئ؟ دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر دی. خطر په دې دی چې خلک چې مثلا په ښارونو کې دي، په کلیو بانډو کې دي، حتما تعلیم یافته شنه شته. اوس دغه شل کاله داسې شوي وو چې اکثرو کلیو کې چې لکه یې مکتب تللي، صفه پورې امکانات ډېر زیات وو، ټامه پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومانې هغه ځنکې چې پرن تعلیم نه پاتې دي نشي کولی شي لاړشي تعلیم ته. نو راغونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه مونږ چې څه یې د هغه ادیا د نه وځي، او دویم دا چې هغه څوک په څه نه پوهېږي، هغه ته به یې څه ور وښيي.
مکتبونه پرانستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ. بیا په رسمي حساب هم د معرف لخوانه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه دا حساب نشه مونږ ته یو کار وشو چې دغه جنکۍ په مونږ سره درسونه ویلو که نه د دوی د سوي سره سم چې تر شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي دې ته د سوي امتحان ویلې که نه دغه دوه کاله درې کاله کاله دو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه یو عمر به واخلو د ریاست مراغل چې مثلا زه کولی شم د څلور صف درسونه ښه ووایم که نه هغه امتحان به یې ورکړي د امتحانه به وروسته دومره مرکړلی هغه شاګرد به چې یعنې په اول کښې نه هغه کولی شم چې په څلورم کښې کښېنو په پنځم کښې کښېنو تر شاګرد ته وخور دا د مونږ د صلاحیته وو چې امتحان به اغوستو که نه بیا موږ بلته کښېنو.
له خپلو مشورو نه تاسې اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې مونږ سره غږېږو ډېر بد حالت کښې ژوند کوي، آیا دغه خپګان به ځای ونیسي او که په دې فکر وکړي چې یوه لار پیدا کړي له یوې خوا نه یو څه زده کړي تر څو بله ورځ یو څه په لاس کښې ولري؟
ښه خبره خو دا ده چې دوی باید خفګان او رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او دا فشارونه په ځان کم کړي، ځکه دغه د عمل د نور مرضونه دي او یقصن ماشومان کښې د اوس نه چې دوی په دغه تکلیف باندې اخته شي دا صحیح کار نه، دوی باید ځان مصرفوي تن مصرفېږي په دې معنا چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي په خپل منظورو کښې څوک چې په خپلو بانډو کښې دي باید دغسې جنابې ته تدریس وکړي، د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي پروا نه کوي په جوکۍ په کلي کښې ده یو ساعت یې سبق وي یو ساعت قرآن شریف وي یو ساعت یې ځو خامت یادوي یو څه شی دې یادوي د دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي. ما مشوره دوته همدا ده چې ځان مصروفه کوي، هېڅ نه وي په کلو کښې مثلا هېڅ شی نه وي القل یوه راډیو پیدا کېږي هغسې پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي هغه اوري مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پرچې در زده کولی شي هغه اوري ځان مصروفه ساتي نسبت چې تاسو مثلا بلنه خسته ژور خفګانونه وکړي او بل یو مرض دان اخته کوي دا صحیح کار نه دی. هر شپه رڼا شته او مثلا امیدواره اوسېږي دا هېڅ امکان لري چې دایم دپاره په تاسو باندې مکتب بند شي دایم دپاره په تاسو باندې پوهنتون بند شي دایم دپاره په تاسو باندې کار بند شي. دا هیله من یو چې هر څه خدای پاک ډېر زر جوړ کړي په دې خاطر باندې دوی باید خپله روحیه د لاسه ورنه کړي او مبارزه وکړي.
د طالبانو په تېره دوره کښې چې تاسو نجونو ته درس ورکوه خپله روحن څومره ارامه وایي چې په داسې یو وضعیت کښې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وې تاسو په خپل کور کښې زمینه ورته مساعده کړه، خپل ځان سره له خپل وجدان سره تاسو څومره د ارامۍ احساس کوه؟
ډېره زیاته ارامه وم، وکالت ته چوکۍ مو رسېدم شپاړس کاله پاتې ماتې کښېنستم، مګر هغه ارامش هغه احساس چې زه کله تواشیر میلاس کښې تختې ته ولاړې ما سره وو په هغه چوکۍ نه یوه کلمه یې څوک زما نه زده کوي دا زما لپاره ډېر ډېر پار ځای و. دا اوس هم چې کله چېرته وځم لاړه شم ډېر خلک دي چې زه نه پېژنم په ننګرهار انجینر دی ډاکټره ده بله ده استاذ هم ده استاذ هم ده دغه ته ډېر افتخار دی په غټو پوستونو کار کوي نو هغه سړی ډېر ارامه وي چې تدریس کوي ګټ هېره وه هېره وه حتی مونږ به په حویلۍ کښې وم شاګردان خو په دغه عمر کښې چې راکې چې دیارلس څوارلس کالو یو غالمغال ډېر دي په حویلۍ کښې وم تخته ورته نه کېښودله چېرته کور به چې کوټه موټه پیدا کړه چې اواز ونه وسې داسې دې کښې وم تخته ورته کېښوده درس که نه هېره وه.
د اسلام دین هم په نارینهوو او ښځینهوو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره.
تعلیم په اسلام کې فرض عمل ده، ارزښتناکه ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبې هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي، ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و. اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازلوله لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کېږي همدا رقم دی. یو حدیث کښې هم راځي اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړه هغه قلم و. فقال له اکتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کله قلم و بیا قلم ته ورتل چې ولي کا غویل تسولکم ویلک د مخلوقات او تقدیرونه ولیکا قبل دین چې پیدا سی نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم تور کړی دا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدا رقم فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چت کړی دی هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایمانداران او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چت کړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي د نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځ کړی اسلامي شریعت وځ کړی دی ورته هغه شرایطو کې دیننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نه رسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوه سي علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي
تل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 11 40 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای هغه ته چی شوی اټوم وای. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به چی شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو نه په جیب کې شولی سو نه په موټر کې وړلی سو هیڅ شی نسو کولی. هو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو په جیب کې هم واچو په موټر کې هم یوسو تجربې په وکړو ځای به ښایسته کړو خونه په جوړه کړو ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي د هغه څخه چی جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس بې تاسو ته عکس هم در ښکاره کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته هایدروجن دی هیلیم دی لیتیم دی بریلیم دی بورون دی کاربن دی داسې ټوله تر کوم ځایه پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی هیلیم دی لیتیم دی ریلیم دی بورون دی کاربن دی نایتروجن دی اکسیجن دی فلورین دی نیون دی سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی سیلیکون دی فاسفورس دی سلفر دی کلورین دی ارګون دی پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه بوره شیدې چای رابزه تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي. عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي یو سوډیم دی یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده شیدې دي چای دي روبزه ده دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا ټوم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصره طبیعي او څو عنصره مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دورانی جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډول دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي، غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو، د دې د معنی چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی سي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیرې موږ برق ته ور نږدې کړو، موږ برق نیولی سي. او یا تاسو به لیدلی کوفکیر مو یو وخت په دې کېږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کوفکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس وروړي هغه ګرم سوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې، د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړل قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کفکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو او فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنا ډیر په خواري، اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کېږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیماب دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیماب په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کېږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کېږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی سئ، مثال رسۍ ده که ډېره کش کې شکېږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکې ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې دي د ویلې کېدو ایشېدلو ټیکې یې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي، او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چیشته وایي؟ عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي د عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے، او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کیږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته څه شي وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اتلس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی. د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولی د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي، فیزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل، او همدارنګ الکالوید چې دی خانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکې دوم طبیعی گاز اور پیٹرولیم تھا وہ اس کی طبیعی گاز اور پیٹرول تو اسی مرکبات منبع لپارا پکاری شمدارنگا پذر ہاؤ نور مصنوعی مواد پلاسٹک نیولونیا یا مصنوعی ربر اور داس نور مواد سے نہیں چوری جی درم دبرس کارا تھا ہم دوسری مرکبات ہمارا منبع کے مختلف عزی مرکاب سے نہیں تلاشی ہوئی تھی سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دے چھ نمائے کرو اورگانزموں نے دامل پر نتیجے کے تخمر صورت مومن چھ دہاوی دامل پر نتیجے کے مہم عضوی مواد لکال فولونا اسیڈونا انٹی بیوٹیکونا ویٹامینونا جوری جا پینزم پر مصنوی توگا دی جو ریدن دی یا سنتیزیز دی کم سادہ عضوی مرکبات چھ دب پیترول او دبرو سکارا چھ خلاص ترازی دہاوی پر مصنوی دوئی نیوی عضوی مواد پر سنتیزیک دوئی جوری جا پر دی طریقہ کی سر شاید دی عضوی مغلق مرکبات نظر ہاو دی چھ پر طبیعی دوئی جوری جا پلاس راسے تک مختلف قسموں رنگوں الیاف مصنوعی ربر پلاسٹک دواگان وٹامنوں ڈیر حالات کی مصنوعی مرکبات اور طبی مرکبات بہتر ہوئی تو مثال کے طور پر رنگوں نے مصنوعی طور جوری نظر وہا اور رنگوں کی طبی طور جوری سے شکیفیت لے لیں عضوی مرکبات جلا کے دل عضوی مرکبات طبی تو کا پلاستا جی پومی ٹول سر خالص ہے اور پسین حالات کے دنوں مرکبات سر مکس کیش اور چدا پکیمیوی دوران سر یوزائی کیش اور یادا چنی ہوئی جوری دیتے لگ پر چدا جیش خواست متعلق پر باید لیو بلے جلا پر حقا ذری کیش دلتا پکار ہوئی کی دوزوی مرکبات پر طبیعت پر آرہ لگے ہم دارنگ دہا غا مواد پر مدار پر اور سر گردو گردی ہوئی حقا عملی چی دہا غیت مرکبات جلا کے دولا پر استبانی شی پلان دی دوان دیتا عملی پارا دیلا کرسٹے لائزیشن یعنی کرسٹل کدل سبلیمیشن تصفیہ کدل ڈسٹلیشن تقطیر قول فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقطیر ہمدارنگ ڈسٹلیشن اندر ریڈیوس پریشر تفشیات تقریر کو حاصل تقطیر دی ہمدارنگ اسٹیم ڈسٹلیشن بخار کو حاصل تقطیر دی ایکسٹرکشن وسل ان محلو سے ظاہر ہمدارنگ کروماٹوگرافی ترنگا میزی عملیات دوسرے مرکبات تو ترکیب ہوئے جو دوسرے مرکبات کم شیان سخت ترکیب شی ہوئی تھی کم عناصر سخت ترکیب شی ہوئی تھی مخل دی جو مرکبات سخت تفصیل سے یادوان اور لازم داغی عناصر سے داغی مرکبات کا ترکیب کی شتوالی لیو پیشنا اکثر دا مرکب دلان دی عناصر سخت یو یادو پخبل ترکیب کی لیو چاہ گئی بارت کاربون اکسیجن ہائیڈروجن و اوپر علاوہ لیتیت سخت امکان لیو نائٹروجن ہائیڈروجن و سلفر فاسفورس ہم بولی لیو نور فلزی اینن نسبتا لیتر کیجو کاربن ہمیشہ فوجی مرکبات کرسٹلری اکسیجن شتنا ہم فوجی مرکبات نشتے ہمیشہ تدی ہائیڈروجن عموماً موجود بھی نائٹروجن ہلوجن اور سلفلش عموم موجود بھی یعنی لش عمومیت لگے فاسفورس او فلزی اینن نسبتا موجود بھی تدی لپا چوک دشی آئی او مرکب عضوی بھی او کن دزین مرکبات استثناء سر لکا دا کاربن تیترا کلورائید نور گوندی عضوی مرکبات کاربن لرون کی دی ہمدارن عضوی مرکبات ہائیڈروجن لرون کی دی حقا دی دل کیے جا چدا عضوی مرکبات پخبل ترکیب کی ہمیشہ کاربن او ہائیڈروجن او دی دا مشتقات سخت ترکیب شیوی بھی
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي لیو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې
پام وکړې د پښتو خبرونې مهال ویشته دا درسی ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان اداره چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
په دې هله چې تر راتلونکي درسی ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم ښه ورځ
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ
دا واتس اپ شمیره ده 00202212401. یو ځل بیا 00202212401.
دنجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.